سلامونه لغر می مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د سترس لیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سترس لیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولس ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 50 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پورز د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لکتر لګیا او تن مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارو سره په دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي لزمه کې خزمه کې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزی سیمو کې د هوایی بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلی او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې غنې بربندې شي بیلري کانتاس شرکت پرون په بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوه ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ نه شو بدلولې ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په شلمه پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیخې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې لمنځه نه تللې د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سشکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزړن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته پنيشته بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګوزن و پېښې په سند ایالت دوی په خیبر پښتونخوا او یو پېښه په پنجاب ایالت او پلازمینه اسلام آباد کې سب شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پېښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پېښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګوزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښتره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس پنځه محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر پنځو کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري، خزه په ډیر څه په تن پر شي کړو ډیر څه په د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. پام دې سخت شرایطو کې یو شمېر خځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل له امداسي خځو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړي، دغه یو میاست کېږي. دوی به اته له کورسنګی نه له خارا د کارتینو نه له دې ځای نور نه براتلي او ډیره به تا کران د لود د موټر. قسم در تخرمه چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلې به.
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړي. قدر من اردونکو، لدری کلونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. نه ډیر نه وو په خو په کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور ازاد همکار کوم، مثلا کېدې سپلای کار کوم، کېدې خاوند کار کوم، کېدې ورور به کار کوم، یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو به کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه ته تر سترګو پورته کېږي. کاروبار نه وي کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې اول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې خو اول ډاکټر ته وړو. د دې دوا وکړ نو سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په 200 روپۍ تل پوره شي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلا موږ جنگونه تیر کړی دي ډیره قرآنی انسټیشن سره فرق نه لري
بندوی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالی او هغه دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د ده ټوله پلا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پېدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بلکې سازمانې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایعو ځایونه ته پېدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ شي. افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس پر زیات خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاه کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترې نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر نجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړي هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړم، واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي موردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو. څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي. ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شي تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي. دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي. دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردانې 650 نفره ما په 40 ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې جای نه به راتلي. او ډېری به حتی کرانه درلوده دي، موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به، یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري. اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې د موږ له خلکو سره، د موږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زمونږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زمونږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دي، داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنترونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي، فکر یې سره قامي، په لاره مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ما ته چېرته ځي.
ډېرې ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده، ته ولې تنا راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړم ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال 15 کلنه وه، یا په 50 وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د چه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غل د ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېرې د موږ ښځې، د موږ ډېرې نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، سې ډېرې نسي کولی سې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم، داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم، ځای ته نومه، بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د غوري نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې، په داخل کې نه، او قالینې هم همدغسې. افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي، موږ هم چې داسې کار اخلو، مثلا بل نفر نه اخلو، تجار نه اخلو، وغو دې موږ ته راوړي، مواد راوړي، موږ ورته جوړوو. وخت چې قالینې آماده سوله، د یو قالینې موږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکوي، هغه اصل مفاد هغه اخلي، موږ خو یې نه اخلو.
یعنی که چېرې تاسو امکانات درلودلی، خپله مواد درلودلی، نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله.
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي، او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي، یعنی دغه ډېری په کابل کې، هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي، د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي، دا خو غونډې ښځې کوي کنه، د لاس کار غونډې ښځې کوي. اما مفاد چاته ده؟ سود چاته ده؟ غوته ده. دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست، یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي، وخت چې آماده سي، دوی ته څونه پیسې ورکوي؟ 1,500 or 2,000، یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته، بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي، د عینو کار کوي، د لاس کار کوي، خامک کوي، چوبک دوزي ده، موره دوزي ده، مثلا گراف ده، عینې پټوي، یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګور د دسترګو لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیری کز دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دسترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جګړې زحمت خځې باسي تاسو غوړی امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثال بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سيدي خو غون دوکانونه دي نارینه و دي یا واخه ځات یال تزي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې واخه ځات نه ای باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثال انځي مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاز مونږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګان می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکای زوی کې می دل تر سره ده زمن میم رسول دې څخه خارج کې دي اده درس وای هغه میم دې درس لپاره لګلې دې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر سوای د مالی دې لیدای یو خزه ته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سال وخت کاله می عمر ده دغه اوس په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو ناورم زی په قصه کې نه وای مو کوسی ودی وای اما زه خپل کار کو په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکې چې د تاسو راتلونکي پلان بچه بی افغان جونو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدک رپاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو ترخپل توان پوری علیزالی که ویچ دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان موچه دی
زغوارم چه او تولیدی جورا کما چه دری زره دوانیم زره تلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغا غوارم چه دغا کزی کار وکا ادی اقل منگا تولید هم دی منگا خپل مملکت تا خده هم دی منگا خلکو تا خده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالینې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سې کوي خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسې مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دې سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکین نه دې علاقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم 15 کلن له پلار دې ما پلار شهید سه کمانډان دې فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا د ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر سوای په منډو کې تیر سوای وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کالبات ما بیر تشفې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو او اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومله کتیګه غوندي چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه غواړم د دوی لاس نیوای وکم چې مې تلوا سکی ورته کوم تر غوڅ ځوان دی بیا چې مړه سومه به خیر ده یو دوا خبره تا وکه
bale کده سه اوس راته وایي چې افغان میرمن او ته څوی لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړی د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلي خپل تجربه نه افغان میرمن او ته اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریدي درس ته نه پریدي تاسو دوی ته څوی لري
هیڅ وخت باید نه امید نشي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکا، مبارزه وکا. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې باهمته دي. شکر ټول افغانان به باهمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې باهمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مناسبان داسې مسؤول احساس تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي نور خلک مو اوسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سره مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وویل سوته وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه داسې په موږ وطن کې او دا دوی حق دي کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني سي حق لري. که خزه د کنر د هر کار ته دي بعد دوی ته زمينه مساعد سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاین دي او دای لیکل سي دي په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې د دې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره ته خپل تجارت پستلله او د ژوند کو د پدی معنی نه دی. صدق کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدی کی شلکی کی خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پری دی دا دودی متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعی دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي، هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو وومنز کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې لوم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه، دغه چې تاسو اوس وایي، ایا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولی.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې، لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګهولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، ویښیي چې خل له کوم ځای نه دا را پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګوری د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی، افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسی خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کاری هغه یو مشترک کاری د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغه کې صحیح ده چې ټول خلک په 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوی خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په غیر باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي ایرلند څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول دغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه هغه څنګه یو ثبات مرحله ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپی کولای شو شمالي ایرلند د ګډ فرایډي اګریمنت چې کوم وو آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او کنه دغه څه مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازي د ښه راتلونکي لپاره
مجلس صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ بعد ورتل نه یي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کیږي حداقل باید یو ری واورېدل شي چې خدای دې هدف څه دی موخه څه ده آیا دا رښتیا دی او که دروغ دی د مطلق اطلاق کول او ډیر زر په یو مسله باندې پریکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو لبد مرغه
شهاب صاحب ډیر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولای هڅه مو کړې و چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ تماره بللې وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پانتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر ټیټ لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي. د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یانونس کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګۍ میوه وکړه. اوس د میوه وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو. دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې، خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه نه د کومندان زوی نه دی چنګ سالار زوی او خپل یو صد کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي. دا فکر کوم د خوخی زای دی زما زوسم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سوکماته یا معاشره کې یو مسولیت می زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې